سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې په دغه پروګرام کې به وړاندې ډیره برخه ازادي راډیوي مجړې ته ځانګړي وي خو په لومړی 15 دقیقو خو کې مهم راپورونه خبرونه لرو پیل په خبرونه وکړو مهم خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوز لخوا ایستل شوی دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوز لخوا ایستل شوی چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوزي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلې د اگست میاشتې وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی، خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي. ناغه به د اب بندي وي د تور تمبوشا تبوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بل وطلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1300 رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناتو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. روسیه ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور لمخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوختو. د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. ازادي رادیو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې اول ولې رازو د پروګرام اول مطلب ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وی له طالبانو سره په راتلونکي کې تعامل دوام د دوی لخوا د شو ژمنو په عملي کېدو تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې کړې. جرمنی او هالند پرون خپل ځانګړي استازي کابل ته استولي او هلته د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنو ژمنو یادونه شوې چې له اړمنو سره د بشرپالو د تماس د زمینې برابرول، د نجونو تعلیم او د خوندي عبور مسایل په سر کې دي. په دې اړه مې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور جوړ کړی چې تر لاندې د میورسته اوریدو ته رابولم. د طالبانو له واکمنې دور اورسته پروند لومړي ځل لپاره جرمني خپل وړپوړي ډیپلوماټان کابل ته واستول څو له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل د نومبر په 13 د طالبانو د حکومت له وړپوړو چارواکو سره وکتل. لپلاوي سره د هالند ځانګړي استازي ایم ایل دی بونټ حمل غرهو. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چیرې چې عملی هم ری اړیناو ممکنه ده. په ځانګړي توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمني او هالند ځانګړو استادو د طالبانو د رئیس الوزرا له لومړي مرستيال ملا عبدالغني برادر سره لیدلی. برادر په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وړاندې په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو. د تیر افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د سولې لمرکچانو سره په مستقیمو او متواترو خبرو سربیره له بهرنیو ډیپلوماټانو او استادو سره وخت په وخت لیدنی هم کولی. لویدیز حکومتونه د طالبانو سره د خپلتیا او د هیواد ناوړه بشري وضعیت ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي، مګر غواړي د نوي حکومت مستقیم ملاتړ څخه ډډه وکړي کوم چې په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نور هیوادونو په څیر په کابل کې د جرمني سفارت د اگست په نیمایي کې له هغه وروسته چې طالبانو د پلازمینې واک په لاس کې واخیست وتړل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې د ژمي پر رسیدو جرمني او هالند له اړمنو افغانانو سره د پراخې مرستې چمتووالی لري. طالب چارواکو ژمنه کړې چې له خلکو سره د بشرپالو د تماس زمینه برابروي. ډیپلوماټانو د ښځو د حقونو او زده کړو مسله هم پورته کړي او تر څنګ د تعلیم او روغتیا سکتورونو لپاره د اضافي ملاتړ یادونه کړي. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورتنجونی په نګدي ټولو ولایتونو کې لخوانځوي محرومي دي او تر څنګ د بیلابیلو څنګه خزینه کارکونکو هم په کور کې نه ول شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو منلې چې د جنونو او هلکانو لپاره د تعلیم یو رنګ زمينه برابر شي او د دوی په خبره چې تعلیم د افغانستان یو ملي اړتیا ده. د جرمني او هالند ځانګړو استادو طالب چارواکو ته ویلي چې د دوی هیوادونه چمتو دي داسې لارې چارې ولټوي چې دریای د روغتیا او پوهنې په برخو کې د کارکونکو معاشونه په مستقیم ډول د نړیوالو معاشولو لارې ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو راهیسې د ملکی مامورینو د معاشونو په ورکولو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي طالبانو یو وار بیا ټولو ته د خپل عمومي عفو او د هغو ټولو افغانانو د خوندې عبور ډاډ ورکړي چې غواړي له هیوادو وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د اجمنې دوی په پام کې لري او پراتلونکي کې له طالبانو سره هر ډول تعامل د همدغه ژمنو په پلي کېدو تړلې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د بشري ناورین او لوګې د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندیښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بې وزلۍ ځپلي افغان په اواز پیلېږي.
د هلمند د ګریش کولس ولې دغه اوسیدونکو په څیر په لسګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 300 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نه مري چې په خپله کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، دغه راز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سوي سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړې.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اوروي. تر هغه وروسته بیا ازادي راډیوي مجله خبريږي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 70 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په 70 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمن د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخواني لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یو جربه وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپله د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړېدو ته پرېنښتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کال ډېرې هڅې ورته شوې دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بل خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې ده. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل نجرابي وایي د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه ده نیولې چې کار پرېږدي او له 11 تنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وایي چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستیال سفیر وایي موږ خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي څو خپل نوي ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلی دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصې دودي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1993 کال را په دې خوا ډیپلوماتیکو هڅو ته هم اشاره شوې دي چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلی په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند